السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ خبریږي چې تر 3 بجو به دوام وکړي، او دویمه برخه تر ډیره پورې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په لومړۍ برخه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته درته خبریږي، اورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د هدفي عملیاتو په اوږدو کې د پراخو بریاوو ادعا کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوی روسي په سوریه کې پوځي وسایت او تجهیزات ځای په ځای کړي. د همورې چې د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت اعلان کړی چې هیواد یې د سوریه نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. په راپورونو کې مهم راپور دی چې یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو شمیر محدود کسانو ته مادي ګټه رسوي. د حج او اوقافو وزیر وایي چې 15,000 کسان تر اوسه پورې د حج د فریضې ادا کولو لپاره افغانستان سعودي عربستان ته انتقال شوې دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه ته غوږ دوچې سید کمال شعریف در اور.
په سر کې د خبرونو سرچې کې یو شمیر دنی علماء او ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا سولې ته لري. په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپلو ولایتونو کې د امنیتي پر زیاتېدو اندېښنه وښودله، او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولی چې خپل لورې په تیشه وژلې و. د خبرونو تفصیل. یو شمیر دینی علماء او چنګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات اړتیا سولې ته لري، او باید په دې برخه کې پراته خندونه منځه یوړل سي. دغه دینی علماء چې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا په کابل کې په یو غونډه کې راټول سي وو، وویل چې د سولې ټینګښت ته باید ټولې ښکلې ډلې هڅې زیات کړي. د دغه غونډې یو ګډونوال دینی عالم علي محقق. د وی اصول د اسلام له نظر یو ډیر مهم شی دی، په ځانګړي ډول لکه اوس مهال چې په نړۍ کې تاوتریخوالی استونزې وینې تویول او فساد روان دی. دوی زیاته کړې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د سولې د چنګښت په خاطر باید له یو بل سره خبرې وکړي، او په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرستو ته ونه ګوري. په ولسی جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله. د ولسی جرګې غړو دا څرګندونې نن په کابل کې د ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د څېړلو په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړې. په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د سولې علي شورا غړي شهزاده شاهد له حکومت څخه وغوښتل چې په ختیځو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو او داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې دا کسان له یو شمیر وسلو سره د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. اعلان وایي چې نیول شوی وسلوالو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دیاړه څه نه دی ویلي. او د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه کس نیولې چې خپل لورې په تیشه وژلې و. دغه ولایت امنیت قومندانۍ ویان منیر رحیمي ازادي راډیو ټول چې د وجل سیمین جلی پلار پر خپل جرم اعتراف کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي لامل سوي ده. د غنجلې د تیر جمعې په ورځ د خپل پلار لخوا ووجل سول. تر دې وړاندې په دغه ولایت کې یو ځوان خپل مور هم وجلې و چې تر پیښه وروسته تښتېدلې و. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
پاکستان نن په ملي کچه د دفاع ورځ یا یوم دفاع لمانځي. په 1915 میلادي کال د هند په وړاندې د سوې جګړې د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت په ټول هیواد کې د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره سوه. هغه جګړه د کشمیر لنجمنې سیمې پر ملکیت پیل سوه چې په نتیجه کې له دواړو خواوو په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه شخړې د هغه کال له اپریل تر سپتمبر پورې اوج ته ورسېدې. خو د امریکا متحده ایالاتو او د وخت شوروي اتحاد پر پاکستان او هندوستان فشار راوړ چې پر یوه اوربند موافقه وکړي چې د 1918 میلادي کال د جنوري میاشتې د سولې د اوربند سبب سوه چې د تاشکند اعلامیه یې بولي. د دفاع ورځې عمومي مراسم په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په عمومي مرکز کې ترسره سول. دغه ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو په اسلام آباد کې نمایشي الوتنې وکړې چې په هغو کې جنګي جټ او پوځي ترخي الوتکې هم شاملې وې. دغه مراسم په کراچۍ، پېښور، ملتان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې هم ولمنځل سول. سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوی مړه سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شامې پورز هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې له مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي ملکیان دي وژل سوي دي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هواد د سوریې نورو کډوالو ته هم پناه ورکوي. خو ابوت نن ویل چې د سوریې د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله اغیز ونه کړي. دی د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړې مجبور سو. صدر اعظم کوم ځانګړی شمیر ورنه کړ، خو ویې ویل تمرکز به یې پر دې وي چې د منځني ختیځ په کمپونو کې به تر فشارونو لاندې اقلیتونو له ډلې نور کډوال هم ومني. استرالیا د 2014 میلادي کال له جولای خانیولې دروان میلادي کال تر جون پورې د نړۍ لبیلابیلو برخو څخه شاوخوا 15,500 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې شمېر کې 4,400 تنه د سوریې او عراق دي. تر 2018 میلادي کال پورې به د استرالیا لخوا د کډوالو د مننو کلنۍ حد 15,500 تنو ته ورسیږي. د لندن د سنډي ټایمز خبرونې د راپور له مخې د برېټانیا حکومت غواړي چې 15,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي. د راپور پر اساس حکومت د غرض هڅه کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو سختریزو پر ضد د هوایي حملو لپاره د لیبر یا د کارګر د مخالف ګوند ملاتړ ترلاسه کړي. سنډي ټایمز مخکې ویلي و چې دا انتخاب شته چې د سوریې په پوله کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر سوي کم څخه کډوال په مستقیم ډول ومني. دا راپورونه وروسته د خبرو سره چې زرګونه پناه غوښتونکي پرون وروسته لدی چې د هنګری حکومت بسونه ورکړل، اتریش او جرمني ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په ټلیفوني خبرې کې د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل سوي روسیې په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي کیری څرګنده کړه که دغه راپورونه دقیق وي، دغه ډول اقدامات به د سوریې شخړه نور هم جدي او د بېګنا انسانانو وژنه یا کډوالېدل به زیات کړي. دغه راز به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د ائتلاف مبارزه هم په خطر کې واچوي. لاوروف موافقه وکړه چې روانه میاشت په نیویارک کې د سوریې په شخړه بحثونو ته ادامه ورکړي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې روسیې شایي په وروستیو کې په سوریه کې پوځي پرسونل او الوتکې ځای پر ځای کړي وي. نیویارک ټایمز رسپانې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي راپور ورکړ چې روسیې یوه پرمختللې پوځي ډله سوریه ته لېږلې او د سوریې په یوه هوایي اډه کې د سلګونو کسانو لپاره د موقتو کورونو جوړولو امکانات برابر کړي او هلته د هوایي قلمرو د کنټرول لپاره ګرځنده دستګاه هم ځای پر ځای کړی ده.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وېپانه ازادي رادیو ټکي اور کې لیدل او لوستلای شي. د افغانستان ځینې دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې محدود شمېر کسان ترې ګټه اخلي.
این پروژه تطبیق برنامه صلح تا کې ما سند در کشور ادامه پیدا میکنه ولی نتیجه نمیده.
خود سولې شورا د دې کارونو په جواب کې وایي چې دوی بریالي دي. اخوا په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. افغانستان د حج اوقاف وزیر وایي چې د 40,000 افغان اجانو له جملې څخه تر اوسه 15,000 سعودي عربستان ته انتقال شوي.
تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوی دی، سلور 20,000 حاجیانو له جملې څخه.
هڅه به وکړو چې په هلمند او کونړ کې د وروستیو ناامنیو په اړه زموږ له خبریالانو سره تماسونه ونیسو. و وخت د ماسپخین 2 بجې او 9 دقیقې دی. یو شمیر دینی عالمان د سولې بهیر یوازې یو پروژه ګڼي چې یو محدود شمیر کسانو ته مادي ګټه رسوي. دغه دینی عالمانو نن یکشنبه د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه شوې غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د بریا لپاره باید دواړه لوري نرمښت وښيي او پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي. خو د سولې عالي شورا د دغې شورا کارونه بریالي بولي او د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لمړی ځل دی چې دینی عالمان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر بهیر انتقاد کوي او د سولې هڅې یوازې یو پروژه ګڼي. یو شمیر دینی عالمانو د یکشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې د علومو اکاډمۍ لخوا د اسلام له نظره د سولې او اعتدال په نوم جوړه سوې وه وویل چې سوله نه باید یوازې د شعار په حد کې پاتې سي او د دغه بهیر پر وړاندې شته خنډونه دې له منځه یوړل سي. د اسلامي دولت د بنسټ مشر سید عبدالهادي هدایت وویل چې که د سولې هڅې په همدې شکل دوام وکړي نو کومه نتیجه به ورنه کړي.
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند.
دوی هغه کسان چې د سولې دایان دي هغه یوازې د وی پروژې لمخې مختزي دوی مالی امکانات خپل جیبونو ته چوي څو چې موږ د سولې پر وړاندې خنډونه لمنځه یو نسو د سولې د ټینګښ د پروژه به دوام وکړي خو کومه نتیجه به ورنه کړي. شغله هدایت ویل د سولې د خبرو د بریا لپاره لازمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او سولې ته د رسیدو لپاره هڅې ونه دروي. په همدغه غونډه کې یو بلتن دینی عالم زامن علي محقق ویل چې افغانستان اوس تر بل هر چا سولې ته ډېر اړتیا لري او د سولې خبرې باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره سي.
در دنیا همه دنبال
صلح هم او شما فشنه این کار دیوی پا نړی که طول در صلح پلاته که دی خوموش ورطه ترجیو زموش خلق او طولن صلح تر دیر ارتیا لری حقا کسان چی نشده چلویش کلا پا کرکی چون او توفانونو که جوان کوی. دغه دین عالمانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید صادقانه وي ځکه د دوی په وینا د روان تاوتریخوالي قربانیان یوازې ملکي وګړي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د جولای په 1 وسی د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول سوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کوی واخلي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل چې حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅې کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو بللی دی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او دغه شورا په خپل کار کې بریالی بولي.
نو د مشکلاتو د پیچلتیا سره سره زما په عقیده باندې د سولې عالي شورا تر اوسه پورې کافي ډېر کارونه کړي دي چې لومړی دستاور د یا لاسته راوړنه یې په اسلام آباد کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرتابه سره مخ باندې خبرې ولې.
شغله مجاهد زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې وروستیو ژمنو ته په کتو د سولې د بهیر بریالیتوب ته خوشبیني سته. خو د چارو کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته سي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې او ریدل یو لوستل شي. هم درس پښتو فیسبوک پانه هم مدرسه راهیروي پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې په سلګونو کسانو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلې په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه. دوی ویل هغه تذکرې به ونخلي او نه به د ویش اجازه ورکړي چې افغان او اسلام کلمې پکې نوي ذکر شوي. په دې اړه له ننګرهار سره مخابریال شاه محمود شینواری دا ریپورت جوړ کړی.
په ننګرهار کې ختیځمیشتو ولسونو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو په ملاتړ ولسی مظاهره وکړه چې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي شورا استازو پکې برخه اخیستې وه. د دې مظاهرې یو تن ترتیبوونکي او د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې د افغان او اسلام کلمې پرته به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په ختیځو ولایتونو کې د تذکرو ویش پیل کړي.
او که چېرته دغه افغان او اسلام کلمه ځای پر ځای شوې نه وي هیچا ته به موږ اجازه ورنه کړي. یو وخت تذکرې ویش شروع کړو په
په دې مظاهره کې په جلال آباد کې میش سیکانو هم برخه اخیستې وه او دوی هم د نورو ختیځ میشتو ولسونو په څیر په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو غوښتنه وکړه.
سکه هندو که مسلمان دی من دی او خدای پاک عبادت کړو دی الله پر من احسان دی تر هر څه نه مخکې د مرکزی درمسال دی ویان زه ډاکټر هرمیت سنگ او د مرکزی درمسال سرپرست محترم امریک سنگ او راغلی سکان ورونو لخوا چې نن دغه سوله ییز لارون کې مو ګډون کړی دی زموږ غوښتنه د خپل د مسلمانانو ورونو په څیر یو دی چې شکر یو موږ افغانان یو خدای جل جلاله موږ افغانان پیدا کړي یو غواړو چې د افغانستان د الکترونیکي هغه تذکری چې پیلېږي هغه کې باید د اسلام او د افغان کلمه باید کې ولیکل شي.
طارق صافی هم د یو د مظاهري د لاریون د جوړوونکو څخه دغه لاریون تاسو نن ګورئ دا د ټول د ختیځو لسونو څخه جوړ شوی دی په دې کې ټول مدني فعالان او په دې کې زموږ ملي او دیني مشرانو برخه اخیستې ده او د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ ترې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمه ذکر شي او دا زموږ جدي غوښتنه ده خو چېرته دولت زموږ دا غوښتنه ونه مني نو موږ به نور
مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د مظاهره ګډونوالو په اساس ولې پریکړلی کولوس چې په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د لیکلو جدي غوښتنه شوی و.
موږ د پردیو په لمسون په پیژن پاڼه کې د اسلام او افغانیت کلمې د مخنیوي په وړاندې سخت خبرګون خایو جدي ټکوې غند اول موږ په هیواد کې رښتینی ملي وحدت تامینول غواړو. موږ د ولسمشره اجرایی رئیس څخه غوښتنه کوو چې د قید او شرط پرته په الکترونیکي پیژن پاڼو کې د اسلام او افغان کلمه ځای پر ځای کړي. درې که زموږ روا او پر ځای غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو موږ به خپلې مدني مبارزې ته دوام ورکړو.
دغه مظاهره چې سهار 2 بجې د جلال آباد ښار مستوفیت څلولارې څخه پیل شوې وه په ښار کې د سوله ییز حرکت وروسته شاوخوا 10 بجې د پښتونستان په واډ کې پای ته ورسېده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د سهار له ودو مخام تر وو په 1299 منځنۍ ته په ټول افغانستان کې او په 15 اف ام په لوی خارونو کې خبرونه کوي. افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي د 40,000 افغانانو لړل چې تمدسه کال د حج فریضه ادا کړي 15,000 سعودي عربستان ته رسیدلي دي. فیض محمد عثماني د یک شمې پرز له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویل لټاکلې مودې وړاندې په ټول افغانان چې حج ته ورزي سعودي عربستان ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حج په پروسه کې د یو شمېر ستونزو یادونه شوې وه. له ښاغلي عثماني سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
تقریبا دو هفته کېږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده او همدا اوس زه تاسو سره خبره کوم. تقریبا 15,000 سلور سوا کسان تر اوسه انتقال شوې دي. سلور ویشت زرو حاجیانو له جملې څخه
د کوم ولایتونو دي؟
اولس مرکزی ولایتونه دي چې الحمدلله ټول لال د غرب د زون ولایتونه دي او د شمال ولایتونه شروع شوی دي او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې لمسته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدې شي په هر کار کې مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي اما موږ خوشاله یو او حاجیان موږ خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدې شي ځینې واله ستونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم ستونزې وکړل کې تشریح کوئ؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته موږ یو غټ تیاره مو لرل 1500 کسان 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نو ورسته د یوې تیاری راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره اما پروسه مو تکمیل شو. پروسه مو ډیر په خاتوګه پایل شو او الحمدلله تر نن پورې په خاتوګه پرمخ ځي.
ایا تاسو بشپړ ډاډ ورکوئ لسی چې ټول افغان حجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولې دي زه داد ورکولې سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه مخکې له پلان نه زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
ټول کیږي وای دي افغان حاجیان ته د کعبه شریفینه دغه تعمیرونه لري نیول سوي دي. د څومره واقعیت لري یعنی 2 کیلومتر د کعبه شریفي ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
په نورو هوادو ته موږ نږدې ځای نیولې ده. کداس په کیلومتر تاسو ته وایم کیدای شي زن زایونه سلور 15 کیلومتر فاصله ولري، زن زایونه 3 کیلومتر سلور کیلومتر، او هغه چې ډیر لري وي کیدای شي 10 کیلومتر فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر ز پخپل ام غ ملي بس کې ز پخپل کې نه سلام په 15 دقیقو کې مغرسي غوالته ک ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نګدي ځایونه هغه نه لا نګدي مغ نشونی ولای.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې په خو هم موجود او هغه د معلمینو یعنی راهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حجانو ته ورکول کې د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
په تیرو کلونو کې داسې و چې حاجی تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لال سي همدغه سي وسو.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان ځنګړي مرکه اوریدل. البته دغه مرکه په بشپړه توګه هم د ازادي راډیو لارې تاسو ته پراتلونکو خبرونه کې خبرش یو تاسو دلته لنډه برخه اوریدل. خغلی عثماني اویل چې د چلي دوشتو هغه افغانانو لړل چې تمه د سکل سعودي عربستان ته د حج د فریضه ادا کولو لپاره ورشي 15000 په بریلی توګه انتقال شوی دي او ستونزې د پخوا په نسبت ډېرې کمې دي. اوس به هم ورشو هلمند ته. زموږ خبریال هم دوست د ټلیفون په کرخه لمونږ سره دی، الیاس دی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال دی، او له ده به پوښتنه وکړو چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان پوز روان عملیات څنګه دي او وروستی حال څه دی. دای صاحب مهرباني وکړئ.
د څور رئیس مساکه ولسوالۍ کې د غشي مدبر ته ول لپاره د عملیات اعلان کړو چې څور زمختي د دې لپاره ټولې خو نن پر رسمي ډول د وسط ته د کوم وخت د اردو څخه څو خبران ورسره د عملیات تر ماښام په دې ډول د عملیات کې د کابل څخه د یو شری ولسوالۍ پر کې د سفیر په شمول د هرات د ستر یا د سوم د فرق اردو د کندهار د دوه او تنظیم اتل کول اردو او لمن د پټه د کوم وان کول اردو سفیر
دغه سفیرو شمیره به څومره وی آیا دغه سفیرو شمیره څومره خودل شوی او څه ویل کیږي آیا دوی به وتوانیږي چې دغه ولسوالۍ تصفیه کړي په بشپړه توګه څنګه؟
وخو د عملیات اعلان د ورسالي د مرکز په شمول د ټول غشمو چې طالبان پر اساس کې پیر مرسي د دې په سپی خبر او تاسو ته د عملیات کما د خرڅیرو د فټه شمیره نه څه دته ده. هغه ملي مشکلات معلومات خلک وایي چې د تقریبا د دې یمنې ونی رئیس د روشان څاور په سیم باندې چې دښته د ورسې د مشکلات پر ولسوالي باندې د ورونو او ګوندې پر دې باندې په ورګونو خرڅیرو نشته چې د دې خبره تر اوسه لا هم مساګره ورسالي خپل داخلي راغلي ته داخلي او د حواله لارې راخلي د جنو د بمونو او مرمۍ استعمال کیږي.
بلې مننه. فقط یو ورسته پوښتنه دا چې خلک څه وایي، آیا رښتیا هم مساکله چې څو وخت مخکې ویل کېده چې برته نیول شوې ده، یعنی افغان پوجانو هلته هغه سیمې چې لاس ورکړي برته نیولې و، دغه موضوع او دومره دا چې دوی آیا له خاص مقاومت سره مخ شوي که څنګه؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې دوی فکر کوم ماینونه هم فرش کړي دي وسلوال مخالفینو. لنډه توګه باندې دا دوه مسلې راته وایي.
د مقاومت خبر په خپلوان کې هیڅ څه ورته معلومه مقاومت څه نه کوي او وګوره د مینه یې راغلی کړو چې د انجنیري او دغه د مینه نو په کاش نو مشر په کې د څو په شاوخوا کې مینه یې تر اوسه په کاش کړی دی. نو د مساکلات ځینې کوي مشران وایي چې د مساکلات د نور رئیس نه کې د چارواکو د تاکتیکي په شاتګ له خاطر د دې مشتمو د په نورو دا وکړل تر نن پورې د طالبانو او د حکومت چارواکو ترمن د مرکزي سیمه مخالفت او طالبان د هغې بریدو
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای مننه. و مریدل چې په مساکله کې د افغان پوځیانو پراخ عملیات پیل شوی او ویل کېږي چې له څو ولایتونو څخه افغان سرتیري هلمند ته ورغلي، مساکله کې خپل عملیات پیل کړي دي، څو وتوانېږي دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه کړي. په هلمند کې پاتې کیږو. په هلمند کې د پولیسو مرموزي وژنې ډېرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ بېلګې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې وه. په دې پیښه کې وو پولیس لومړی مسموم شوي او بیا وروسته په ډزو سره وژل شوي دي. کله یوې خوا کتونکي د پولیسو دغه ډول مرموزي وژنې د دوی په لیکو کې فساد بولي، خو چارواکي وایي د دې ډول وژنو د مخنیوي په پلان کار کوي. بیا هم الیاس دای ته غوږدو.
شاید ډیر به خدای زده رادیو د غشمیرو لمخې چې په تیرې ومیش کې د هلمند سنگین ګریشک مرجه او ګرم سرور پولیس خلاص شوی دي. شاوخوا څلويشت تنه پولیس په مرموز ډول وژل شوی دي. ویل کیږي د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسو کسانو ترڅنګ د پوسټو کمانډان او یا بل پولیس لخوا د ملما او دوستان رستل د دغه ډول وژنو ویلتون دي. درې ورځې وړاندې د ګرم سرور پولیس په برخه کې سم کې د پوسټو کمانډان شایسته ګل په شمول ونه پر د دوه کسانو لخوا چې تازه د پولیسو لیکو سره یو ځای سی او وژل شو. د دوی وسله او رنجر هم د دغه دوه کسانو لخوا وسله والو ته یوړل شو. د شایسته ګل پر جړګل د دې مرموز وژنې په اړه ځدی راته داسې کیسه وکړه.
ځان دی ولاند سره څو چې سپتی خوند وره سول په وتا کې سو تقریبا د دې خلکو تقریبا اوس پنځل شپې کې جو کمانډان ولاړ یا بل کمانډان په سره اړي چې د سبيته نوبت نور تر شوی دې خلکو د موکي او زمينه برابر کړل شي. د وزیر آباد طالبان او د خان شین ولسوال په دغه شپه شایسته ګل تر لسو بجو باندې کړی دی. بعد هغه به سوې دی سو یاله و هم چې حالات ګورلکه پک شورا کې څه دوا ورکړي حالات څه حالات چولې یو ټپي شور یاتن د دې شیت کړي دي د بل ځوان شیت کړي دي بل ځوان شیت کړي دي بل ځوان شیت کړي دي. طالبان د وزیر آباد راغلي دي د پای کې ساکت په سر سره په وژو ټول وشت.
په ګرم سیرول سوالې کې به مرموز ډول د وژل سوی کومندان شایسته ګل پر تور پر کړ چې د ورسوالۍ او امنیت کومندانۍ په سطح کومندانان په دندو کې غفلت کوي. د هلمند اوسیدونکو وایي تر هغه چې د پولیسو په لیکو کې د ناسو کسانو مخه ونیول شي او په پولیسو کې د شمولیتو پر مهال کوي ضمانت ورنه کول شي د دې ډول وژنو مخه نه نیول کیږي.
ملي پولیس چې دی هغه چې نه ضمانت نه اخلي به سو خلک پنځه کاسه سوتي او پنځه کاسه ناسو ته پکښ نه استي. ادي اوس دې بای صدغه واخی ضمانت دې نه واخی ضمانت ولا دې سواله ګر کی
پولیس کې بڅ څه مشکلات هي هغه خپل تر سوي پولیس نه دی په باز ځای کې لکه یو هم دا موضوع ده. دوه موضوع دا ده چې روحیا د دشمن د شمالي نن په جات اندازه ده اند دغه تاثیرات تر غزلاند په سوت تر غزلاند خپل فکر کوم چې باج باج پولیس هم راغلي دي.
دغه ډول مرموز وژنه او مشورند دی هلمند والی مرزا خان ریمی په غوسه کړو په نظامی غونډه کې د پولیسو مسولین ته خبرداري ورکړ کچیر په امنیتی چارو کې د مثبت تغیر ترڅنګ دغه ډول وژنه مخونن ولسی لدند به لري کړی. والی ول د پوسټو کمانډانان غفلت کوي او د ملګن شمیر پولیس په مرموز ډول وژل کیږي. مرزا خان ریمی د اکشن په ورځ زده لري ټول د پولیسو مرموز وژنه ته یو شمیر کمانډانانو د وظیفوي خپلت لامل رامسته کیږي.
موږ یو وخت تکړه یو پران ګرم سیل ته موږ لګلې و نن کرشتا او په دوه باندې موږ اخته یو لاله عوامل ډیر وځي عوامل دي کدا ته سي متاسفانه د موږ بازه کمانډانان پولیس والا یو کې دي رافتې وظیفوي لري دي خپل پوسټ نه کنټرولوي او به څو خاص خاص راځي ورته مېلمانو په نوم راځي ورته صدا مشخص صدايات دي هم د وزارت عمر داخله کمانډاني امنیا او دي او دي عمل نه کړې په دوه باندې دا وخت په تر غلي لدی سره د قانوني چلند
هغه ول د پولیسو د مرموز وژنو په اړه د هیواد د کورنۍ چارو وزارت سپارښتنه هم موجود لري خو عمل ور باندې نه کیږي. خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د طرح او ژر تطبیق خبر ورکړ. ولی ولکه ورسته تر دې د کوم کمانډان په پوسټه سیمه کې ورته کړنه کیږي د قانوني چلند سره مخامخ شي. کته په هلمند کې نامنی او جنگونه ډیر زیات دي خو کل کل د سرتیرو د غفلت عمل ګڼ شمیر په مرموز ډول وژل کیږي چې دغه کار په دې ورستو کې د هلمند ډیر خلک اندیشمن کړی دي. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د پولیسو مرموز وژنې زیات شوې دي او چارواکي وایي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي دي او هیڅوک بلدي ورسته له پولیسو سره په د میلمنو او یا هم د زینو نفوذي اشخاص په توګه باندې له دوی سره نږدې نشي او دوی به هم اجازه ورنه کړي. په کونړ کې په نورګل او چپی درې ولسوالۍ کې ناامنۍ زیات شوې دي. په نورګل کې نن سهار پورې هم جګړه روانه او په چپی درې کې لزګونه وسلول مخالفینو پر افغان پوسټو باندې حمله کړي. هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه محمد انو د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په کرخه دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ یو نیمه دقیقه وخت لرو په دې موده کې بسر خبري وکړو. د نورګل وضعیت څنګه دی اوس؟
مله د نورګل وضعیت خو د سبا چې سهار 4 بجې جګړه تل شوې و. د د امنیت کمانډان په وینا او تر وو پورې دوام کړی و چې د کونړ امنیت کمانډان عبدالحبیب سید خیلوی په دې کې وسلوال ته مرجوب لا وخته ده او خو دقیق شمیر ورته نه دی معلوم چې څومره وجود شوي څومره ټاکیان دي او همدارنګه
دغه جګړه بند شوې که څنګه په نورګل کې جګړه
بند شوې ده ما درته ویل چې تر وو بجو پورې دوام کړی دی نور بند شوې ده هلته څه مشکل نشته د جلال آباد اسد آباد لار خلاصه ده خو کله ناکله مثلا د جمعې په ورځ باندې هم په دغه ځای کې وسلوال دا وتلي وو جګړه یې کړې وه چې هغې کې یو د ملي اردو سرتېری وژل شوی او ټپیان شوی یو ملکي کس ټپي شوی وو او د
چپې درې ولسوالۍ وضعیت څنګه ده
اگر هم پای ته رسیدلی 13:12 او تلفات چې موږ ستوشي دی وړاندې د امنیت کمانډان سره خبرې وکړې هغه وایي چې 13 وسلوال وژل شوي چې د وو جسدونه موږ سره په لاس کې وو کوم خلکو ته ورکړه چې خښ کې څه موسم دوی سره دي او 23 ټپیان دي او همدارنګه دا وایي چې 4 ملکي وګړي چې زنانه او ماشومان پکې وو هغه وژل شوي 8 ټپیان دي او همدارنګه د امنیت کمانډان وایي چې زمونږ یو کس وژل شوی او 4 ټپیان دي خو په روغتون کې د روغتون کارکوونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوي هغوی وایي چې تقریبا د 10 ټپیان نوم ته راوړل شوي دي د سیمې خلک بیا دا هم وایي چې د دولتي سرتېرو د مرګ ژوبلې اندازه زیاته ده او دلته امنیت کمانډان یوازې یو کس وژنې او 4 کس کېدنو
بله مننه کوم نورې څه وخت پوره دی مننه
هغه هم دا وکړي چې موږ نه پوسټې نیولې او په لږونو وسلوالو ته
بله نوري صاحب وخت پوره ده ان شاء الله په نور خبرونو کې بیا هم تاسو ته زحمت درکو په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله نوري چې د نورګل او چپیدری په ولسوالۍ کې د نامنیو په اړه باندې معلومات ورکول وخت افغانستان کې 2:30 دقیقې شوې سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وی له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام
یو شمیر دینی علماء او ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې تر ټولو زیات سولې ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې پراته خندونه لمنځه یوړل سي په ولس جرګه کې د ختیځو ولایتونو یو شمیر استازو په خپل ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله د کندهار د ملي امنیت ریاست په چې څلور تنه د وسلوالو فعالیتونو په تړاو نیولې دي پاکستان په ملي کچه د دفاع ورځ یا یومي دفاع لمنځي د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت اعلان وکړ چې هیواد یې د سوریه نور کټوالو ته هم پناه ورکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیار سرګي لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو راپورونو په اساس اندېښنه څرګنده کړې چې پکښې ولسوي روسیه په سوریه کې پوځي وسایط او تجهیزات سره پر ځای کړي دي
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي ک پاکستان د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړې نکړي نو د افغانستان صادرات کچه به لوړ شي د دې خونو د صادراتو او صنایعو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال پاکستان پر افغاني تازه میوه تعرفه لوړ کړي چې په دې کار سره افغان سوداګر له سخت ستونزو سره مخ کړي دي
ګمرکات پاکستان زمونږ د سرکاري او ملي تازه کلچز هندستان سره صادر کړي اغه تمامونی جتی راو په کومره کې 2-3 ساتي دغه چې دا میواجات خراب شته او په مقصد رسوناسي کې
د شغلی پوپل په وینا تیرکا پاکستان له یو موټر تازه میوه څخه 5000 پاکستانی کلدار اخیسته او سش کال دغه اندازه 1500 پاکستانی کلدار ته لوړ شوی دی د فراه ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په پښتوکول ولسوالۍ کې د زعفرانو کښت ته وده ورکړي د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ بزګر ته 10 تنه د زعفرانو پیاز او 4 قلمه کرنیز وسایل هم ورکړي دي د ښاغلي عبدالمتین په خبره د دوی سروې ښیي چې د فراه د پښتوکول ولسوالۍ هوا د زعفرانو د کښت لپاره مساعده ده د تخار ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت بزګرو ته پر وخت د کښت حشراتو د ضد درملو رسول د سبب شوی چې د خټخیو حاصلات زیات شي محمد سالم سایه ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د دې ولایت په مرکز او تو نور ولسوالۍ کې په پراخه کچه د خټخیو پالیزونه کرل شوی دي ښاغلی صحی غواړي چې د دې ولایت د خټخیو حاصلات پلورل ته دي مارکیټونه ومندل شي تر څو د بزګرانو اقتصاد پیاوړی شي تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 شپېته افغانۍ، یو 15 شپېته پوله، یو یورو 9 شپېته افغانۍ، یو 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، 11 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې ورسېو کې روغتي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیخي په نشه یي موادو روغ دو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم لیدل شوی. ایچ آی وی ویروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړ توګه له منځه وړي، او د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن کمزورې کوي. د مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیون انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خلاص وي. مننه لتا سی ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیره دی 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیره دی. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې خپل ویروس لند تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف دی. دا وایرس د سلور لارونه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او دی ویني او د مرکباتونه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو ویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په قراره قراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض د پر زمينه مساعدوي، او بل اخره کس د مختلف امراض د دیواج نه کول شي له منځه ویسي.
بلې دوستانو، نن د ایډز یا د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو، او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیره بیا هم تکرار کوم چې تاسو غواړئ د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ، نو ټلیفون وکړئ 0992215 بل شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره نن په خبرونه کې ملمه ده، او تاسو ته د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغۍ په اړه معلومات درکړي چې په دې وروستیو کې پیښې په افغانستان کې ډېرې لیدل شوي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي، خو ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
پر پخیر ته کی او مور په دغه مرض په او یو چې ای باندې اخته ای دا ماشوم چې درځي کنه، او یو مور چې ماشوم ته پیو دی ورخی دغه شیزو هم او معصوم ته دغه د ایچ ای ناروغي سرایت کې نه کوي.
ډیر زیات مننه قریص پښتون دغه پختنی به ډاکټر صاحب تست جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ہدایت.
محترم پختون رو را باید وایم چې ایچ ای وی وایروس د دوه ډوله دی چې د ایچ ای وی یو او ایچ ای وی دوه په نامه باندې یادیږي. ایچ ای وی یو چې دی په زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ ای وی یو وایروس ډول خپور دی او یوازې په افریقایي ملکونو کې دې هغه بل ډول چې ایچ ای وی دوه نومیږي حالت لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ ای وی 1 چې د تر ډیره مودې پورې نخانه اول کې پیدا کیږي او ایچ ای وی 2 چې د تر ډیره وخت پورې نخانه نه معلومیږي تر هغه وخت پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي هغه وخت بیا پی باندې پویږي چې دا په ایچ ای وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاک لا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته ده، دوای وړیا ده. په کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسانګه د ایچ ای وی په نامه باندې جوړ شوی ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته کوم مور دې باندې اخته وي دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي مونږه هغه ته په هر وخت کې چې مونږه دا تشخیص ک ورته دارو شروع کوو او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته چې په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شیدې ورکولو په وخت کې هم دا وایروس انتقالیږي او که کله مونږه مور ته تداوی شروع کړو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي او که د مخنیوي ټول لارې ورته وخدل شي سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال مونږ کې.
ډیره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
دا د ایک مرض علائم څه شی دي چې سړی تشخیص کوي سړی او پیژنې چې ډاکټر ته ونیږي د کومو دیو کې د علائمو په اړه که ډاکټر ته مهرباني مننه
وکړئ. حتما ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
له بعده مرغه باید ووایم چې څنګه چې د دینا ایدز چې یا اکوایرد ایمیونیټی ډیفیشنسی سندروم ورته وایي دا سندروم په دې معنا چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي. د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي یو بل چاته کېدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لاندې توګه که ووایم کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي یو زکام غوندې اراز او علائم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي وروسته د دینه د شپږ میاشتې تر لاس کال پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او آلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دین هغه غټي غټي نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کیږي ناس ناس په میاشتو میاشتو وي یا زر زر په تنفسی امراض باندې اخته کیږي او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي یا د پوستکو په امراض باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
بله دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغي په اړه غږیږو او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ویلي چې په دې ورسیو کې د نشه یي موادو لروغدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسو که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولی شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه که خدا سی مریضی پیشتر دکتر سی دکتر سی دکتر سی دکتر سی دکتر مریضی را تا بیان چی گسرا علاج هم نکیدی تو وار ایدری میں شرور میں سی شپر دار کم دی دا پجی و دیرش اوبر وانی دی او فرش و فرش دا که اگر سرال هم رسی دکتر آن تن دیوله دی دیر زیر تن دیوله دی نسکی گت و داد مشکل سولم پتا دیرش اوبر در دفاظ رایی دی اس علاج هم نکیدی دا مریضی را تا بیان چی پیر بشید.
ښه، تاسو نوم که معرفي کوئ او د کوم ولایت نه مو زنګ وهلی؟ ښه، ګلاب آغا. نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه واخیستله او حتما به ځواب درکړي. مهرباني.
محترمه وروره، څنګه چې تاسو ویلې چې دا مرض هلته زیات شوی دی، نو دا د لرې نه مشکله دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي او د لرې نه ووایي چې دا به څه مرض وي. د دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص ښه تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونې واخلي او نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې څه عامل دی او تداوی به تاسو ووایي.
بله دوستانو، یادونه کوم چې په خبرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې د یو تاسو ته د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلامونه. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مای سر تاسو دغه دي چې یو مېرمن په یوه شخصه بیا خاوني تاسو د وینې پیدا کوي دا څنګه دی؟ او بل دا کور چې څو ساعت د وخت د زکام په خور کې شنګي هغه څه ځای سره نه چې ډېر پخته کیږي کنه دا غواړي او څنګه باید وکړي چې دا څو وخت دی؟
سمه ده، یعنی مخنیوی څنګه کیږي؟ نو ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
محترم اورورا، باید ویم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي، څرنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ویروس د کومو لارو نه انتقال کوي، هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي. او دا ویروس د جنسي اړیکو د لارې نه معلومېږي چې انتقال کوي، دا ویروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي، د مور نه ماشوم ته انتقال کوي. او دغه اساسی لاره دی. نور که یو مریض وي په کور کې، نور کورنۍ سره یو ځای کینی، یو ځای ناسپاسه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي، که هغه میرمن وي، که هغه خاوند وي، نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کانډوم نه استفاده وکړي یا د پوک نه استفاده وکړي، تر هغه وخته پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې. هغه باید ماشوم را نه وړي. دغه کسان چې مصاب دي، دوی باید د تداوی مرکزو ته مراجعه وکړي. د تداوی په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د دې د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
بلې دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. موسی خان له خوست ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ټول کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خوره ډاکټر صاحب، دا ته نه کوم د مخ څه ته هغه وکړو، خو خیر دلته زموږ د ټلیفون کې مصرف څه په پوینه شوم چې دا د هیڅ مرض کوم معنی نه لري.
مثلا زده فوش ولایت هم کنه مثلا دست یوسف بعضی مرکزی شبخانی دا په دغه کوم اطمینانی معنی چې دی لکه په فوش ولایت کې یا پکتیکا کې مثلا چې دی مرکز نه لري ولایت دی دا چې ولایت کې مثلا د دغه معنی ته تناستا نشتا او دا چې تر ځای معنی ته کې نکابل اعتماد معنی
حتما پر اړه به تاسو ته مکمل معلومات درکړي. له تاسو مننه ډاکټر صاحب. موسا خان له خوست ولایت نه و، مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه واخلئ.
موسا خان وروره، باید ووایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه اوس په ټول افغانستان کې موجود دی. نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي. کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی، هغه باید د تداوی په مراکزو ته مراجعه وکړي. باید وویل شي چې د فعلاً په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي، چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی، او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې دې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځاینه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي. باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی، خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي. تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي، د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي، دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. غږ مو پرې کیږي، دغه موقعیت نم لږ تغییر ورکړئ او بیا مهرباني خپل پوښتنه. فکر کوم د دوی اړیکه هم پرې شوه. دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992255. د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو. د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به دې اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوې، تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ، په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟ شمېر زیات دی که کم؟
باید وویل شي چې په دې 4-5 کلونو کې چې د تداوي امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي، ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي. څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلویخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو، مګر اوس په دواړو مراکزو کې د 800 پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوي ورکول کیږي.
یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. السلام علیکم. په وخت سره ورور ساسي غاک سي نه راځي، که دغه پوښتنه له سره مطرح کړي چې موږ یې واورو. ستونزه شته په ټلیفوني اړیکو کې او خیر دوی د بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې لکه څنګه چې پخوا مو تاسو یادونه وکړه، یعنی چې شمېرې زیاتېږي ورځ تر بلې، علت څه دی ستاسو له نظره؟
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد که په روغ دي کسانو کې زیات دی، هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي دا ستنه چې هر څومره کسانو ته تشریکیږي خطر د انتقال د غټولو کسانو ته شته دی. ایدین په څنګه کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولې دی او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي د هغه ځنه ځان سره دا ویروس راوړی دی او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
بلې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري احمد له کاپیسا ولایت نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ احمد خان.
پښتنه خدای شه درې د محلي ډاکټرانو په دې کاپیسا ولایت کې دي د ښه فاسمانونو او دشواریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي ډاکټرانو دا پښتنه د جدا څومره لازم د خلکو ته مشال د خلکو او رسونو کې منځونه کې چې څونه دې ضرر به ډېری دا پښتنه.
اتمن ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات ترکې مې باندې وکړئ. ډاکټر صاحب
محترم وروره باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفاده نه ټولیږي هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي وروسته بیا وسوځول شي. د پیچکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پیچاوي باندې اخته وي او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا یو بل چا په ځان کې چوخوي نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی دغه شیان چې استفاده کیږي که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي نور ادې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې وروسته بیا ورته ور واچول شي وسوځول شي نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي. او که دا هر چیرته واچول شي هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان یا پام نوی په هغه باندې پخه لګیږي نور د انتقال سبب کیږي د دې له خطره هغه باید مسؤول نه ځای کې واچوي.
بلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري یو بل اوریدونکی اخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم. خو سلام اول به شی جوړه په خیر
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ تاسو. ډیر ښه اخندزاده صاحب که د ایچ آی وی په اړه کوم معلومات غواړئ یا کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب هدایت په تاسو ته ځواب کې مهرباني. بله بله ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ.
زما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې په افغانستان کې څو نفره په دغه مرض اخته دي په ایچ آی وی او کله دا مرض پیدا شوی ده دغه سوال مې جواب دی.
ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ورور باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی او یو کس اوروس چې د دې چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول د لاس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه وشوي اوروس د کرزی د حکومت را مسته کېدو سره یو پروګرام د ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې ثبت شوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي د 3500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلې ډاکټر صاحب، هدایت تاسو ته کوم کسان راځي زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکو دي؟
مقتد ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ او ننګرهار کې، مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست، پکتیا، پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
بله، عامه پوهاوی څومره رول لري؟ که په دې یو دقیقه کې تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې عامه پوهاوی څومره ګټه لري او باید دوی څه وکړي تر څو د دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي.
د مخنی په خاطر باندې باید ویل شي چې هغه لارې چې موږ یاد کړې، ټول هغه طبي وسایل چې یو کس ته استفاده کیږي هغه باید مخکې د دوم کس ته استفادې په خاطر نه هغه باید تعقیم شي. هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي باید کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا یو روغتیا مرکز ته مراجعه کوي باید وایي چې دا په دې وایروس باندې مصاب دي، تر څو چې هغه ډاکټر هم وقایوي اقدامات ځانته ونیسي او د دې د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې نور کسانو ته وقایوي اهتمامات ونیول شي، تر څو د مصاب کسانو تعداد کم وي او انتقال نورو ته کم شي.
ډیر زیات مننه دوستانو، خبرونه دوام لري. البته د خبرونې لومړۍ برخه هم دلته په سوه شیبو کې پای ته رسیږي. د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ، درې بجې کېدونکې دي. د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي اورو، او بیا هم د خبرونې په دویمه برخه کې لمن